السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ازادي اوریدونکو او د ورکو شوې ځانه د پروګرام یوې برخه ته او د قرض د ازادي میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی وایي د تورخم په خبر د لارې بند پاتې کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي له یوې اونۍ راهیسې د غلار د خیبر درې په بېګاري سیمه کې د ځینو کسانو لخوا تړل شوې ده. په دغې خبر پاڼه کې چې د سفارت پر ایکس شبکه یا افغاني ټویټر خپره شوې راغلي چې تر اوسه پر دغې لاره شاوخوا 2000 لارۍ درول شوي او هغو سوداګرو زیان کړی چې د غلاریو کې میوه او ترکاري بار کړي. د افغانستان سفارت وایي د لارې د بندولو ستونزه یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارې وخت نا وخت په یوه او بله پلمه بندیږي چې افغان سوداګرو ته پکې زیان اوړي. په خیبر پختونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیر اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي دي. تښتول شوی افسر چې د راپورونو له مخې د بریدمنۍ رتبه لري خالد نومیږي او وسلوالو له هغه سره یو ځای د هغه دوه ورونه او یو وراره هم تښتولی دی. مشال راډیو په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په حواله ویلي چې دغه افسر د خپل پلار د جنازې مراسمو ته تللی و چې د وسلوالو منګولو ته ورغی. تحریک طالبانو پاکستان مشال راډیو ته منلی چې دغه افسر او د هغه د کورنۍ غړي چې تر اوسه دندې معلومې نه دي دوی یو خوندي ځای ته تښتولي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې تحریک طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو د طالبانو لوی درستیز پرون چهارشنبه په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او یې ویل پاکستان د خپل ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا عملي شوه. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 5 درو تعزیري سزا محکوم شوی وو چې پر دواړو درو وهلو سزا په عام محضر کې تطبیق شوه. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع سازمانونو انتقادونه کړي خو طالبان وایي د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کېږي. پر اوکراین د روسیې په پرونیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې د هغه سیمه ده چې روسي ځواکونه پکې له 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکروفسک خواته خپل عملیات وغځوي. د روسیې په پرونیو بریدونو کې 14 کورونه او 2 د هستوګنې لوړ پوړې ودانۍ هم زیانمنې شوې. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې پر اوستف ښار د بې پیلوټو الوتکو په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې. او فرانسې پرون چهارشنبه د تلګرام چینل بنسټ ایښودونکی پاول دروف د همدې چینل په منسنجر کې د یو شمېر سرغړونو له کبله تورن کړ. فرانسې پر دروف چې 1 میلیاردر دی له دغه هیواده د وتلو بندیز ولګوه خو هغه یې چې له 4 ورځو راهیسې په پاریس کې توقف شوی و آزاد کړ. 9 کلن دروف تورن دی چې پر ټلګرام چینل یې د سخت دریځۍ او ناقانونه موادو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. هغه په مشروط ډول د 5 میلیونه یورو په ضمانت له توقیفه خلاص شوی خو اړ دی چې په اونۍ کې 2 ځله پولیسو ته راپور ورکړي او فرانسه کې به پاتې کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نورو بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راو وتل خلکو ته د سره او مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دراوتلو لاملونه څه دي په دې اړه لوز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو
سلام علیکم د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنیو سیمو کې تاریخ کرل کېږي د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراه غاړه د رود پراه غاړه باندې تاریخ ویني صرف د مدا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه بهیږم خدای نور پر وځي دغه تاریخ باندې کار نه لري نام دغه عمر کولای چې د منډور وړپور مشرانو یا چارواکو خبره ورسوي چې د پاره والي چې دغه باید تر فشار لاندې راځي ځکه چې پر دوی په سیمه کې تاریخ یې لدی کړل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه دار ورکړي د خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کړل کېږي په خپل په دې ولس کې اختلاف راوستلی او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستي نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د پټول ولایتونو کې دایره کې راځي کړه غرونی سیمه کې ستو دغه هم باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم الادی وکړو جوړ وس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سي باید د افغانستان سوجیجاتو لپاره لار خلاص کی و نور ملکون ته صادر کی مر د اندوانو اصلات دا ټیم سي اندوانیا ورسې دي بس وس ارزان اس وی ډیر سخت زیات ارزان اس کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ راوګرځوي نو باید سي لار خلاص سي او مر سپسلو ش بازار پیدا سي
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړی سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دي خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلک وژل کېږي یا هم د اردو سرتیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد وي نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کېږي یعنی څونه رسنۍ چې زه تعقیبوم څونه رادیو څونه داسې زه تعقیبوم آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شوالا کړی وو نو دا خبره هیڅ ثبوت هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا څه دی یا بد دی آن تر ازادي رادیو پورې هم دا خبره نه ده سوې ولې شاید خبر نه یې رسېدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټس اپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبره پټه شوه ده تر اوسه پورې دا خبر نه لري باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم. په دې لومړی جمع چې سبا یست، زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیری دی، آیا افغانستان ولې در دغه نه درپشو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی. په جمهوریت سي باور وکي، ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کشه دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی. کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، ووایي وټکی سړی نه معلومیږي، ولې نو دغه سالات روان دي. باور جو وکړه په جمهوریت کې که څه جنګونه و که څه مشکلات ډیر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کلالی سوایي. خو اوس درېوا مله پیسې نشته چې څوک درېوا ځای پرې ولاړ سي، پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلک وي هغه دوه مورز ایله دي، هغه په مبس کې نه دی، څو مرده پاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که د طالبانو د کوره وو، خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول د طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي، قریبان وي، ورونه وي، دوستان وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د نسل له کوټه زره د شارچو لسالی اوسیدونکی یم. نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې سرکار خوانده نسته، ځکه چې کوم شی موږ اخلو سره و دا کشنده دا ګران دی، او کله چې فصل ورسیږي بیا کوم شی سمو خرڅوو، یا غنم یا ماش بیا ارزانه وي. نو ځکه سږکال یې واره نه وکړله، کوم چا سې پلیزونه کرلي او خټکي هندوانې هغه هم سرکال خوند نه په وکړلی، ځکه چې پخوا 500 روپۍ و کلو منو او سږکال 150 روپۍ من ده. نو شان ارزانه دی، دکانۍ خوانده نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پیلوم. زموږ د ارسان ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوړ چارواکو پورې ورسوي، چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي د تېر جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرز یا غبار شي موږ په ټولګي کې د نن ساده په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ غږ در راپور چارواکو پر ورسوي، چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ښاغلي اوسنی حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده د ټولو افغانستان د رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده، هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې، هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لیږ جدي وکړي، جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي، هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي، له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سزو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا خو حالت سمو پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستې دي، نور سره دي مرسته وچ کمی ولا چې نیمه افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیمه مهاجر چې راغلي بېرته د مجبوري سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښ په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر راپوا کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما آواز تر مسؤلینو پورې ورورسېږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بل تې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص نامېلې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام د غزما واز تر مسولینو پر ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضی موږ د ګلسوالې څخه ایسته کې د موږ میراث کړو، موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي. هغه کوم استونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه تمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له زمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنی چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللې وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس د ستونزو سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه به خدای تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه پنځه څلوېښتو کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې یا نور د سولر مسایل چې په صلا ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نوې جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورختونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په تن پنده تل وخت کول کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی، یعنې په اندک یو باران چې راسې ګورې سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنې په دې معنا چې د ځمکې د جذب هغه وړتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري، بل دا چې ګورې افغانستان پخوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود، په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ درلود، متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر کړي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورې، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خیګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیجالان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
وسم راځو د ورکوښوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد السلام ته یو زحمت سره وباسي، ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید د چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومیدله ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو لیدلی اتمي زموږ سره معلومات شریکړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولاولم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 01 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځ ما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاس خنه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 01 9 1 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه وسلیم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سره نادرکه سوی، یعنې داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او دا پلار یې ډېر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ده ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي.